پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلې دي. په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟ دا موضوعات په همدې خبرونه کې څېړو تر خبرونو وروسته. نن چهارشنبه ده، د مرغومی جدی 13 د جنوري 8 فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې، په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلی چې هر څه سم دي. په تهران کې د لویدلې اوکراینی الوتکې ټول 116 اویا سورلۍ وژل شوي دي، او د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. بشپړ خبرونه واوري. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر ولیکل چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي دي، او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهز پوځ لرو. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات کوي، خو ورلمخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت ټیم خبرې پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون مخکې تایید کړی و چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او ایربل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دیره دي راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویلي چې دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي، او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک عمومي قمندانو چې تیره جمعه د جنوري په 3 د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې ولیکل چې ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړی دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. په تهران کې د لویدلې اوکراینی الوتکې ټول 116 اویا سورلۍ وژل شوې دي. دا خبره د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ایراني چارواکو په حواله لیکلې ده. د ایران د هوایي چلند ادارې ویاند رضا جعفرزاده ویل چې نن سهار په پاوبند 500 بجو د تهران له امام خمیني نړیوال هوایي ډګر د اوکراین نړیوال هوایي شرکت یو بوئنګ 210 ډوله الوتکه د کیف په مقصد والوته چې له پرواز لږ وروسته ولوېده. لومړی د پیشې علت په لومړنیو پایلو کې د پیښې اله تخنیکي عملیات شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د اوکراین الوتکې د ټولو سورلیو د وژل کېدو خبر تایید کړی، او د وژل شویو له کورنیو سره خپله خوا خوشې ښودلې ده. دا له معلومه نه ده چې په الوتکې کې د کومو هیوادونو اتباع شامل وو. بلخوا د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او خلیج د سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. دا وروسته له هغې چې نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دوو پوځي اډو د ایران لخوا راکټي بریدونه وسول. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي چې په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري. د دې ادارې په بیان کې زیاته شوي چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکیچونو د زیاتېدو په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول شوي دي.
تیر یوه میاشت کې موږ 216 تنه هغه کسان چې هغوی په غلاو، چپولګریو، په رهزنیو، په قتلونو، په اختطاف او په زورګویو باندې متهم وو هغه هم یوازې په کابل ښار کې نیولی دي. موږ په یو نوي تګلاره باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغو ورځو کې عملي کړو، چې د هغو په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
په همدې حال کې د کندز ولایت په لسګونو اوسیدونکو هم پرون د وسلوالو غلاو د زیاتې دوه له کبله مظاهره وکړه. بلخوا په کابل کې تېره شنبه غلو یو محصل علي سینا وروسته له هغه ووژه چې د غلو ته د خپل موبایل تلیفون او کمپیوټر له ورکولو ډاډه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي د اصلاحاتو په مرسته به له خلکو سره د پولیسو چلند بدل او د جرمونو په وړاندې به مبارزه نوره هم چټکه سي. اخو د غزنی ولایت چارواکي وایي د کابل کندهار لوی لارې د بیا بندېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر سنجول سوي دي. د غلار د درنې واورې له کبله څو ورځې مخکې د مسافرو پر مخ تړل سوی و، خو د دوشنبې په ماښام د واورو تر پاکولو وروسته بیرته پرانستل سوه. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
لازم تدابیر شته دي. په مختلفو ساحو کې د غزنی ولایت د مرکز اندړو قرباغ آبان مقور ګیلان ولسوالیو په اړوند کې زموږ پرسونل په مختلفو ساحو کې د تیارسۍ پال کې دي او تر څنګ یې په هغو سیمو کې چې د لارې د بندښت امکانات پکې شته یا خطر پکې وي هلته زموږ د قراردادي شرکت ماشینري موجوده ده.
بلخوا د زابل ولایت امنیه قمانداني ویلي چې د دغه ولایت په مربوطاتو کې هم د واورو د پاکولو لپاره لازم تدابیر سنجول سوي دي. او د ننګرهار چارواکي وایي په پاکستاني کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي د کمپاین ترڅنګ د بیو د کنټرول هڅه کوي. د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار کې هم د افغانیو د ترویج لپاره د یو کمیسیون لخوا په پاکستاني کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین روان دی. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. پورا پرونه که ورید چی ایران پیرات که امریکا دوی پوزی اده پا راکیتونو ویشتیلی دیده ما سلی پسیمی که کڑکیچ نور هم زیاد کرده دا هم ورید چی پسیمی که ده کڑکیچ زیاد دل دا افغانستان پر وضعیت چه تاثیر که ولیسی؟ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ځینو محلونو کې باید رای له سره وشمیرل سي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. سیازادی رادیو تا غوژیس پاپرسان کی د غرمې 12 بجې او څه باندې 2 دقیقې دی. نن سهار وخت ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو وشتلې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان تایید کړی چې د اربیل او عین الاسد پوځي اډې د ایران لخوا په راکټونو وشتل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې دغه راکټي بریدونو د زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. سفیر الله ستنګزای او نور تفصیل.
په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټویټر ویلي چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ زیاته کړې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. ترامپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات وکړي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوې. امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلي دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان مخکې تایید کړه چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او اربیل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دیره دي راکټي بریدونه کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویلي دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو عمومي قمندانو چې تیره جمعه د جنوري په درېمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې لیکلي ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړي. هغه لیکلي ایران د ملګرو ملتونو د منشور د 150 ماده پر اساس د ځان د دفاع لپاره په یو متناسب اقدام کې هغه اډه هدف ګرځولي چې د ایران د خلکو او لوړپوړو چارواکو پر ضد بریدونه کړي وو. جواد ظریف دا هم لیکلي چې تاوتریخوالی یا جنگ نه غواړي، خو د هر ډول یرغل په وړاندې دفاع کوي. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت ساري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغه په خپل ټویټر باندې زیاته کړې چې د امریکا اداره باید بې ځایه پاراونې ختم کړي او ایران د هم خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. نانسی پلوسی زیاته کړې چې امریکا او نړۍ بل جګړه نشي زغملای.
ومردل چې نن سهار وختي ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلې دي. د مسلې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو خطر زیات کړی دی. بلخو د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت دغه راز د واشنگټن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي چې په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ته وویل چې د دې وخت راغلی څو امریکا او ایران د کړکېچ د کمېدو هڅه وکړي. په کابل کې د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د قریشي صاحب خبرونې ته شرغ لست. په پیل کې درته وایست چې وروستي تحولات په سیمه کې د ورځې په تیرېدو سره کړکېچن کیږي. افغانستان څومره متاثر کولای شي دغه وضعیت؟
کور ودان تاسو سلام ته ستاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام. په ټوله کې تاسو وګورئ د امریکا او ایران لانجه یو پخوانی لانجه ده چې څه باندې څلور لسیزې اوړي. او په دې وروستیو کې کله چې ایرانی کومندان ورووژه نو دا لانجه نوره هم پخس وله او اوږده سوله. زه فکر کوم چې دا لانجه تر ډېره پورې احتمالات دا دي چې دوی مخامخ جګړې ته نه سره ننوځي، نو په دې خاطر باندې به یو ځل بیا پراکسی یا نیابتي جګړې ته زور ورکوي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې نورو هېوادونو به هم متاثر کړي. نو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار ده چې په دې معضله کې بېطرفه پاتې شي او تر ډېره هڅه وکړي چې په دغه معضله کې د افغانستان خلک د افغانستان خاوره قرباني نه کړي.
تر دې مخکې ولسمشر غنی تیر یک شنبه له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې نه به د افغانستان خاوره د نور پر ضد، نه به د نورو هېوادونو خاوره د افغانستان پر ضد کارول کیږي. دغه وضاحتونه په وار وار چې ورکول کیږي څه معنا، یعنی کوم څه شته؟
بالکل، تاسو وګورئ امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا لري او د افغانستان حکومت مستقیم بي سي او په دې امنیت د ناټو په چوکاټ کې ستراتیژیک ملګرتیا لکیرو دوله سیزو پاللې ده او دلته پانګونه کوي او په ټوله کې د افغانستان حکومت او نظامي ځواک پیسې ورکوي. بل لور که تاسو وګورئ په سیمه کې ایران یو ډیر مهم او ستراتیژیک هیواد دی او دلته ورده دوامیتوب پاللې دی، نو په همدې خاطر د افغانستان حکومت احتیاط کوي تر څو بې طرفي وپالي. او بله مسله چې ډېره مهمه ده، دا ده چې د افغانستان حکومت د اعلامیې په شمول باندې ډېر مناسب دریځ نیولی دی او دغه دریځ که دوام وکړي زه ډېر امیدوار یم چې د افغانستان به په دې لانجه کې ډېر نه خوږېږي.
د قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د افغانستان د ځینو برحاله او ځینو پخوانیو چارواکو بېلابېلو عکس العملونو هم د خلکو پام ځان ته اړولی او په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېلې تبصرې کېږي. ځینو خواخوږي ښوولې ده ځینو د بېطرفانه دریځ د ښوولو هڅه کړې ده. معقول دریځ څه دی؟ قسم تاسو مخکې یوه اشاره درلوده.
فکر کوم په ټوله کې معقول دریځ دا دی چې د افغانستان سیاستوال سلیقوي برخورد ونه کړي، هغوی نه د امریکا او خواته دومره کاژو سي چې ګڼې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي او نه هم د ایران ولور ته دومره کاژو سي چې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي. زه فکر کوم په سیاست کې احساسات نشته، خصوصا په بهرني سیاست کې. نو ښه خبره دا ده چې معقوله لاره بې طرفي ده او د افغانستان د حکومت وسلۍ دریځ هم وستایل سي او هم د هغه ملاتړ وسي. تاسو وګورئ پاکستان په څنګه یو دریځ باندې مختزی او غواړي لدې فرصت څخه ګټه پورته کړي. تازه تاسو ګورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې ګړې د پاکستاني پوځیانو د روزنې هغه پروګرام چې درول شوی هغه به ځل بیا پیلوي. زه باور یم چې پاکستان به لدې فرصت څخه ډیره ګټه پورته کوي، خو افغانستان چې په یو ضعیف حالت کې غواړي چې بې طرفي اختیار کړي چې سلیقوي برخورد وکړي او د افغانستان ګټې قرباني کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هارون په خپل وینا کې ویل چې ایران په افغانستان کې لزینو افراطي ډلو لدې جملې وسلولو طالبانو حقانی شبکې د توري بوري له ډلې د غرض د مولا د عبدالله له ډلې سره ارتباط لري. نو په افغانستان کې ایران څومره کولای شي چې په خپل دغه نیابتي جګړه کې له دغو افراطي ډلو استفاده وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان په بار بار باندې وایي چې موږ نړیواله اجنډا نه لرو، افغانستان بهر نه زموږ ګټې ته نه غواړو، په دغه لانجو کې ځان ښکیل کو. نو طالبان به دغسې یو ستراتیژیک تیروتنه نه کوي چې د ایران د خوشحالولو لپاره د امریکا دښمني یو ځل بیا په غاړه واخلي. دا یو مسله. دوهمه مسله دا ده چې طالبان په سیمه کې تر ټولو ستر او اوږدمهال ستراتیژیک ملګری پاکستان دی او پاکستان له امریکا سره د ګټو پر بنسټ باندې کولای شي چې یوې هوکړې ته ورسیږي. که چېرته پاکستان خوشحاله کړي نو بیا طالبانو باندې فشار راتللی شي چې د ایران ملګرتیا خپل نه کړي. دغه دوه دلایل د دې څرګندونه کوي چې دوی د طالبانو سره د افغانستان کې د امریکایي ګټو پر ضد باندې ایران کار نه شي اخیستلی.
طالبان هم وخت نا وخت خپل دریز بدلوي. مثلا وسلول طالبان یو وخت له ایران سره په ډیر بد وضعیت کې و، د دوی اړیکې ډیر خراب وي، خو وروسته ایران دوی لپاره قربتوب وکړه او د ځینو غونډو مشري وکړه. یعنی معنا دا چې د وسلول طالبانو دریز هم په یو حالت کې نه دی.
دوی خو اړیکې پالي، ځکه دا اړیکې یو ډول فشار پر امریکا باندې، چې موږ کولای شو د ایران، روسیې او ځینو نورو سترو هېوادونو سره چې په سیمه کې ستاسو د نفوذ مخالفت لري، موږ د هغوی سره ملګرتیا کولای شو، خو په دومره غټ کچ باندې نه چې د ایران د خوشحالولو لپاره د امریکا دښمني په غاړه واخلي. تاسو وګورئ، امریکا یو ستر ځواک دی که اوس غواړي طالبان په بشپړ توګه وځپي هم کولای شي، او طالبان دا مسله درک کړې ده. نو زه فکر کوم چې طالبان دغه ستراتیژیک تیروتنه نه کوي. او زما د ځواب دوهمه برخه دا و چې کچیر فاتحین په افغانستان کې رامخته کړی او دوی کار پرې اخلي، زه فکر کوم دا یو ګواښ کېدل چې خو یواځې باید تمرکز پر مرکزي افغانستان وي، او د افغانستان اردو او د افغانستان نظامي ځواک کولی شي هغه وځپي او دغه مخه ونیسي.
ډېره مننه. په کابل کې د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي ور سره د افغانستان د وضعیت په اړه سره څرګندونې کولې، او پر دې اړه چې د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ کړکېچ څومره کولای شي د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صفې خبري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د عایداتي سرچینو ته ډیروالي لپاره لومړی توبونه مشخص کړل. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفینن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ساختماني موادو لپاره په 9 ولایتونو کې 120 ساحې مشخصې کړې دي.
قراردادونه مو لاسلیک کړل، شپږ قراردادونه په ساختماني موادو کې لاسلیک کړل، 14 نورې پروژې هم آماده دي قرارداد دي چې په دې برخه کې به موږ امتحان کړو. اساسي مسله دا ده چې موږ د خپل عایداتي سرچینو د ډیرښت لپاره په 9 باندې کار کوو، چې په هغې کې صنعتي منرالونه لکه تالک، مرمر، کرومایت او داشان یا نورو برخو.
په دغو منرالونو کې چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د عایداتي سرچینو لپاره غوره کړي، تالک، مرمر، کرومایت، مالګه او نورې برخې شامل دي. د ننګرهار د کرنې ریاست او یو شمیر نورو ادارو له لوري د کرنې په برخه کې خزینه متشبثینو ته د پورونو د ورکړې په تړاو د دولتي ادارو او بانکونو له چارواکو سره د همغږۍ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې چې نن په جلال آباد ښار کې وشوه، د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ډاکټر محمد سمیت بهسودی وویل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د اسلامي اصولو له مخې د پورونو ورکړه په دې برخه کې له اسانتیا رامنځته کولی شي. نوموړي وویل چې دغه پورونه افغاني میرمنې له اقتصادي پلوه ځان بسیاینې ته رسوي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ سلویښت پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1070 افغانۍ.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو څېړنه دا ښیي چې تر 30 ولایتونو پورې به په ځینو محلونو کې رایې د سره وشمیرل سي. دغه خبره نن د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلانو کړې ده. امید ظاهرمل له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. ظاهرمل، څه په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟
بله، صالح صاحب تاسو یادونه وکړه، د ټاکنې شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس چمن شاه اعتمادي نن رسنیو ته وویل چې د شکایتونو په پایله کې، البته په نږدې 90 ولایتونو کې چې شکایتونه څېړل شوي دي، له 15 تر 30 ولایتونو کې شاید د ځینو محلونو رای بیا له سره وشمیرل شي. هغه اعتمادي وویل چې دوی په دې اړه باندې خپل هغه کمیټه هم تشکیل کړې ده او جوړه کړې ده، او له راتلونکي شنبه به همدغه نګدیشل ولایتونو کې دغه د بیاشمیرنې بهیر پایل شي، چې بده کې به ناظر اورګانونه او همدارنګه ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي، البته کارکونکي هم اوسي. دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نام غوښتنه وکړه چې د کیو آر کوډونو او ترخواي معلوماتي بانک ته د لاسرسي په برخه کې دوی ته لاسرسي ورکړي او اسانتیا ورته رامنځته کړي. خو دقیق یې دا ونه ویل شي په شل ولایتونو کې، دغه شل ولایتونو لړې کوم ولایتونه دي، او په هر ولایت کې نږدې څومره محلونه بیا شمېرنې ته ځي. خو دوی ویلي چې شاید په یو ولایت کې 15 واوسي، اما شاید داسې ولایت هم واوسي چې په هغه کې نږدې موږ 1500 محلونه بیا شمېرنې ته وړاندې کړو. مګر په شل ولایتونو کې، نږدې په شل ولایتونو کې دغه پروسه پیلېږي چې د البته راتلونکي شنبې له پایله به واوسي. داسې مهال چې دوه ورځې د ټاکنو شرکتونو کمیسیون په ولایتونو کې نور وخت لري چې د قانون پر بنسټ باندې خپل شکایتونه هلته وڅېړي او فیصلې صادرې کړي. خو دوی دا احتمال هم نشته چې کېدای شي په ځینو ولایتونو کې، چې هغه 15 ولایتونه دي چې قندهار، ننګرهار، کابل، پکتیا دي، چې په دوی کې د شکایتونو شمېر زیات دی، هم دغه بهیر شاید وځنډېږي او دوام پیدا کړي. د هغه بله خبره نږدې د 15 سلنه کارونو البته نږدېوالی چې پریکړې ته نږدې شوي دي د دوی دغه کارونه. اما د هیڅ یو فیصلې په اړه باندې دوی خپل څه نه وایي. دومره وایي چې دا د ولایتي کمیسیونونو له واکونو او صلاحیتونو څخه ده چې د هر ولایت د شکایت په اړه باندې څه ډول پریکړه کوي. اما که څوک بیا د ولایتي شکایتونو په ولایتي کمیسیونونو په شکایتونو باندې نیوکه ولري، دوی د ټاکنې شکایتونو کمیسیون سره درې ورځې وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي، تر څو دغه بحث دلته هم تر څېړنې لاندې ونیسي او دوی بیا خپل هغه البته خپله پریکړه وکړي. یو مسله بله مهمه سالې صاحب، هغه د یو ټاکنیز ټیم لخوا د ټاکنو د خپلواک، البته د یو ټاکنیز ټیم لخوا نه بلکې درې ټاکنیز ټیمونو لخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی. یو کمشنر حنیف دانشار اړوند و چې ویل شوي وو جالې کړی دی په خپلو اسنادو کې او عمر یې کم ښودلی. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون وایي چې د دغې قضیې څېړنه د دوی د کاري لایحې، یعنی هغه د کاري چوکاټ چې دی د باندې ده. اما هغه لیک چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله دلته د یونا هغه قضیې په اړه باندې دوی ته لیږلی، د دې تر څنګ اعلان دې په اړه د لخیار کوم بررسي کې خلاصای ته ورسې دې به خلکو سره شي چې جزئیات
ډېر مننه. امید ظاهر مال وو له کابل راپور راکوه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وی. تر اوسه د شکایتونو څېړنه دا څرګندوي چې د شاوخوا شلو ولایتونو په ځینو محلونو کې باید رایې د سره وشمیرل سي. بلخوا پر ټاکنو د سره ځینې بنسټونه وړاندیز کوي کله چې په ځینو ولایتونو کې ځینې محلونه بیا شمیرل کیږي، نو د ټاکنیز شکایتونو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ باید همغږي موجوده وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
یا شمیرونه تحقیق هم کړی و ځکه چې اکثرا شکایتونو دا ښودله چې توپیر د ریزلټ سیټونو یا د پایلو د فورمو او د نشتي معلوماتو په منځ باندې هغه راجع شوی د شکایت کمیسیون ته. ولې هغه تدابیر چې باید نیول سوی وي، چمتووالی چې باید موجود وي، د تخنیکي اسنه هغه نه دی. تاسې وګورئ اوس هم د کمیسیون د انتخابات او د شکایت کمیسیون تر منځ یو زرګري جنګ روان ده. د وزارت په سر هغه بنسټي معلوماتو د لاسرسي په خاطر او په عین حال کې هغه لست چې کوم افراد متقلب یا تخلفات کړي وو، دغه مسله یعنې جدي مغرب چې اوس مطرح شوې ده. او په عین حال کې دا چې دغه بیا شمېرنه اوس په کوم شکل کېږي، مثلا بیا شمېرنه چې کمیسیون کوله هلته کیو آر کوډ دیدار یا هغه دستګاه چې رای پاڼې چې حسابېدلې دسل سره هغه معلومات سیستم ته داخلېدل، هغه وسیلې ته او کابل کې بیا دغه سروه سره نکېدله تر څو د فایلو د شمېرنې او د اعلام او د تصفیې موضوع پکې تکمیل شي. تر اوسه پورې دغه موضوعات یعنی په نهایي ډول باندې د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون ترمنځ باندې نهایي شوي نه دي او بشپړ شوي نه دي. هغه راکړه ورکړه او خبرې اترې په دغه موضوعات باندې روان دي، نو چې بالاخره دوی وتوانېږي چې پروسه ښه توګه بشپړه کړي.
رشید صاحب، له دې نه مخکې په ځینې ولایتونو ته په څلور درسو ولایتونو کې ځینې محلونه بیا شمېرل شوي وو، اوس چې د شکایتو کمیسیون په څېړنې په پایله کې ثابته شوې ده، تاسو وړاندې څه د کوم میکانیزم په اساس باندې دغه باید بیا شمېرنه ترسره شي؟
زموږ وړاندې دا ده چې یو خو دوی دغه خپل هغه اوسني کومه لانجې چې دوی دا باید حل کړي. د دې یو ځای خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې اړه باندې باید زړه زړه دوی پریکړه وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې، د شکایت کمیسیون باندې، په مرکزي کچه باندې، اندرن سولایتي کچه باندې کمیسیون باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. دوم، دغه شمېرنې چې ترسره کېږي، یعنې روښانه لارښود باید موجود وي. دغه کیو آر کوډ ریډر آیا په دغه وخت استعمالي که نه استعمالي، که نه استعمالي دا باید روښانه شي. هغه معلومات چې هلته بیا په دې شمېرنه کې رامنځته کېږي څه رقم ټول ته منلو وړ وي او په هیڅ اعتبار خوندي وي، او د سرعت د فیصلو په کاغذ کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول مطمئن شي. نو په سره کې دغه دغه وړاندیز او درې وړاندیز هم دا چې شکایت کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې چیرته په ولایتونو کې ځي کاست پنځه سوه کې نه بشپړ کېږي. اضافه له خوانه د دې قانوني میکانیزم باید روښانه کړي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او پکتونو کې رامنځته نه کړي د دې فیصلو په اړه.
تاسو د دغه د شکایتو کمیسیون دغه شکایتونه څېړي، له دغه میکانیزم تاسو راضي؟ یعنی تاسو چې کوم نظارت کوي دا په درسته توګه څېړل کیږي؟
دقیقا موږ کوم اندېښنې وړ مسایل پکې نه وینو، اما هغه د دود او د طرزالعمل کړنلارې په اړه باندې ما مخکې یادونه وکړه چې د کمیسیون په بیا شمېرنه کې مخکې تر سره سوی کودیدار هلته ونډه درلوده، اما اوس په دې کې دغه مرحلې کې شکایت کمیسیون ته سپاره کوي. دغه موضوع روښانه نه ده چې کودیدار ولې استعمالېږي، استعمالېږي ولې بیا دغه ولایتو ته نه ده تللی. دغه موضوعات دي چې ثبات کاغذي مسله باندې کاغذي مورد باندې مخته راځي. ویرم دا ده چې بیا په دغه حالت کې کومه ستونزه یا بې اعتمادي بې باوري رامنځته نه شي.
د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید و اوس بلناجی سپید څخه واوري چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه خبره کړي.
هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د سلیمانی وژل کېدل حقوقي توجیه لري؟ دغې ورځپاڼې د سلیمانی وژل د نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه یاده کړې او ویلي چې له فعالو منازعاتو پرته د بې پیلوټ الوتکې په وسیله داسې برید غیر قانوني او له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. خو له بلې خوا بیا دغې ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې سلیمانی په ډیرو سازمان شویو وژنو کې لاس درلود او وژل یې هیڅ مسؤلیت نه لري. ویسا ورځپاڼې لیکلي، له هغه وروسته چې امریکایي الوتکو د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قمندان قاسم سلیمانی وژه، د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجو او ګواښونو زور اخیستی، تر دې چې ځینې دا ویره احساسوي چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ مخامخ جګړه ونښلي. وړاندې راغلی که څه هم ایران ستراتیژیک ملګري لري، خو دا چې چین او روسیه دواړه په روانه لانجه کې مخامخ کېل ندی ځکه نو د لوی او مخامخ جګړې امکان کم بریخي، او له بلې خوا ایران له یو شمېر جدي ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای چې د نړۍ له یو ځواکمن هیواد سره اوږدې جګړې ته ننوځي. ویسا ورځپاڼې لیکلي، د ایران اوسنی اقتصادي حالت چې د تیرو څو کلونو پرله پسې اقتصادي بندیزونو ځپلی، نشي کولای چې د جګړې دروند بار پورته کړي، او له بلې خوا په ایراني نظام کې دننه ډېر اندونه د مخامخ جګړې مخالف دي، او په کور دننه یې لاریونونه او اختلافات بل اړین بحث دی چې د جګړې له پیل سره به لا زور اخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا چې د امریکا او ایران ترمنځ په دومره لویه کچه لانجه او ګواښونو سربېره بیا هم د مخامخ جګړې امکان ډیر کم دی، نو څه به کیږي؟ تر ټولو لوی اندېښنه په سیمه کې د نیابتي جګړې پراختیا ده چې تر بل هر څه لوی زیان د ایران ګاونډیو هیوادونو ته رسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي، ایران او پاکستان دواړه وایي چې ګنې د ایران د سر لخکر قاسم سلیمانی د وژنې غچ به د نیابتي جګړې پر زور واخیستل شي. وړاندې د سلیمانی د لور زینب له قوله لیکل شوي چې ویلي د پلار غچ به په افغانستان کې د خپلو کسانو لخوا پر امریکایي موخو د بریدونو پر مټ واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې همدارنګه لیکلي، په افغانستان کې د دې امکان شته او ښایي په دغه راز بریدونو سره د ایران نیابتي جګړه نوره هم پراخه شي. هسې هم د ایران رژیم په لویدیز هرات، فراه او نیمروز کې هر ډول پرمختیایي پروژو او امنیتي او دفاعي تاسیساتو او په تېره بیا د اوبو مدیریت مخنیوی کوي. د ورځپاڼې په پای کې راغلي، افغان حکومت ته پکار ده چې د خپلې خاورې د هر ډول نقص او د دې خاورې د بل پر ضد د کارولو مخنیوی په ټول قوت سره وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالمنان د حضري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د پرون او بل ورځ راډیرته د حضري ولسوالۍ کې تقریبا 80 سانتۍ واوره اورېدلې ده. خلک ټول بند دي، لارې بندې دي، او هېڅوک د مزدورۍ جوګام نه شي کېدای ځکه چې یخ ژمی او ساړه دي. نو موږ له حکومت نه دا خواست دا چې د حضري ولسوالۍ لپاره هر رنګ امکانات یا مرستې او موادونه او خوراکونه او نور په خاکونه داري د حضري ولسوالۍ اوسېدونکو ته ورسېږي.
دا پکتیا د څنګه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلي تندر خبرې کوم. غوښتنه مې شهدا او معلولین وزیر څخه دا ده، همدارنګه د جناب ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د شهدا او معلولینو ریاست مونږ ته تر دې دمه د 1400 هجری مریض کال او د خپل شهدا او پیسې نه دي راکړي. ولې مونږ ته د 1400 هجری مریض کال د خپل شهدا او پیسې نه دي راکړل شوي؟ که علت ته وجه ده او په دې پکتیا د شهدا او مرورین ریاست ته د رئیس نوین ستر اخري مموره پورې خلکو ته هیڅ ښه اخلاق خار روحیه نه کوي. کله چې مونږ دغه ریاست ته ورشو څو څو ځله ورشو دي مونږ ته هیڅ د انسان په سترګه هم نه ګوري.
زه نور محمد نور د هلمند ولایت صدر سلام او اشرف غنی ته د نوی جمهوریت مبارکي ورکوم. غواړم چې د نوی جمهوریت مبارکي په دې خاطر زر ځلې ورکوم چې ما خپل مرای ډاکټر عبدالله ته ورکړې د منګر خدای تعالی دې کامیاب کړي. د دې زر ځلې مبارک شي. غواړم چې اداري فساد په خپلو شوبو کې بند کړي او د غلوړو چارواکو ته د دغه کار پلټنه وکړي چې دغه کامیران تاسو په څه شي جوړ کړي دي. او اولن د سولې پاک شي کې عموما علي ودلې وکړي چې خدای تعالی په افغانستان کې سوله راولي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه وای.
په عراق کې د امریکا پر دوو پوځي اډو د ایران تر اکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلی چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهز پوځ لرو. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدام کوي، خو ورلمخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او دغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوې دي. د عراق پوځ ویل دي چې پر دغه پوځي اډو باندې لشته لږه 22 راکټونه وشتل شوې دي. په تهران کې د لویدلې اوکرایني الوتکې ټوله 116 راوی اسورلې وژل شوې ده. د خبره د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د ایراني چارواکو په حواله لیکل ده. د ایران د هوایي چلند ادارې ویان رضا جعفرزاده ویلي چې نن سهار په پابندې 500 بجو د تهران لیبام خمینی نړیوال هوایي ډګر د اوکرایني نړیوال هوایي شرکت یو بوئنګ 318 ډوله الوتکې د کیف په مقصد والوته، خو له پرواز لږ وروسته ولوېده. او د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سټ واوري او که فیسبوک اور اروی کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پانه در سره لایک یا خوښ کړی. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي facebook.com/azadiradio. د خبرونه په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه فیروز عزیزی یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 1.5 طالبان وزل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر ګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه تریاک او خیخه ونیول. د نیمروز امنیه قمندان الاداد په دې رسنۍ ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د جدید میاشتې په 10 نیټه د زرنج ښار په څلور مناحیه کې 14 کیلوګرامه خیخه او 30 کیلوګرامه تریاک مولي چې په یو موټر کې دی ښار ته قاچاق کېدل. موټر چلوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په سمنګان ولایت کې یو تن له څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیول شوی دی. د سمنګان د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 116 کیلوګرامه تریاک او 115 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټول شوی او په پام کې وچی د ایبک خارتې قاچاق کړی. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. له نشه موادو سره د مبارزه پولیسو په لسو ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشه موادو څخه د پاسه نوی قاچاق کوونکي او پرچون خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزه مهمیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشه موادو ترڅنګ د نشه موادو د تولید کارخانې هم ویجاړې کړل شوې دي.
لنشی موادو سره د مبارزی پولیسو په تیر یو اونۍ کې 15 عملیات کړي چې په نتیجه کې وټنه نشی مواد نیول شوې دي. د دې موادو په تورې 2 کسان نیولې او د نشی موادو لابراتوارونه یې حمله منځ وړي دي.
په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو په څو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 2000 ټنه نشئی مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړیو عملیاتو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې 2000 ټنه چارس له نیولو وروسته سوځولې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په دریو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار او وچین او غنیخیل ولسوالیو کې په مجموعي ډول 1291 کیلوګرامه چارس نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو په هرات ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې 21 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې چې له یوې ولسوالۍ څخه د هرات ښار ته قاچاق کول او پر پرچون خرڅونکو باندې خرڅول. د دې موادو د قاچاقو په تور 2 قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. په یو بل پیخه کې د هرات پولیسو د نشئی موادو څلور پرچون خرڅون کې نیولې چې نشئی مواد پر موټرینو باندې خرڅول.
اوس که هوتا کو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخه راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشئی مواد له منځه وړي دي.
وکاله کې په غزنی کې چار پریمانه کړو سی خپل طالبانو د زمینه برابره کړی.
په یو بل راپور کې به دا هم ورو چې یو موتاد په کال کې و رو خلک په نشو باندې اخته کوي.
یو ورځ یو راغی ول مثلا دا رقم مشکل لرم علامه او سلمان لاسه دا غواس کو مشکل دی برطرف کړي.
د چولې زینې متادین په سرطان اخته کیږي. په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
ناپاک مواد وینې د داخليږي او د سرطان باعث کیږي.
د سات محمد په نوم یو متاد وایي چې اوس لډيري کمزوري پر لار سم نشي تلای.
انده قشا ټوب له جره ټوب شپه مې بیا تلوا کذا کذا تاریا کول نه چا ټول کذا کذا کې په مختار ټولو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تر اوسه پورې په وسوسو باندې خنو کې ډوبوم.
د څه شي وسوسه باندې خنو لري درلودي؟
ما ویل دا سي نوي چې خدای مکر پولیسو نیولې.
تاته د پولیسو خبره څنګه در پیا چوا؟
اوس خبرونه په غزنی ولایت کې د نشئی موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتایجو پیلو. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشئی مواد له منځه وړي دي. د غزنی ولایت محلي چارواکو ازادي راډیو ته وویل طالبانو سکل بزګر تشویقول او فشار ور باندې راوړ چې بنګ وکړي. چې څو ورځې مخکې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 40 کارخانې ویجاړې شوې. د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي طالبانو د غزنی ولسوالۍ په نام نکولو د نشئی موادو کښت او تولید ته زمینه برابر کړې او په همدې لارو نشئی مواد قاچاق کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته په غزنی ولایت کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې 255 ټنه خام چرس او 568 کیلوګرامه پاخه شوي چرس نیولې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دا کارخانه د وسلوالو طالبانو په واکې وي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې مقاومت کړی او په نتیجه کې 20 طالبان وزل شوي او د نشئی موادو کارخانې ویجاړې شوې دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت په دیه قرباغ او ابان ولسوالیو کې خلک هڅولي چې بنګ وکړي. کله چې بزګرو حاصلات راټول کړل نو امنیتي ځواکونو د دې موادو د تولید پر کارخانو باندې څو عملیات وکړل چې په نتیجه کې خام او پاخه شوي چرس ونیول. دغه ډول په دې عملیاتو کې 28 تنه د دولت وسلوال مخالفین هم وژل شوي چې د چرسو په دې کارخانو کې کار کاوه.
ښاغلی نوري زیاته کړه طالبانو د کال په پیل کې بزګرو ته ډاډ ورکړی و چې بنګې وکړي، دوی به یې د کښتونو امنیت وساتي او ټول چرس به په لوړه بیه ترې رانیسي. د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور پر اساس تر 2018 کال پورې په غزنی ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښتونه صفر سوي ول، ځکه په دې ولایت هر کال 1 میلیون امریکایي ډالر تشویقي بودیجه ترلاسه کوله. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل طالبانو د نشي موادو د تولید کارخانې جوړې کړې او د جنو ولسوالیو سیمې نه امن کړې چې هلمند ولایت ته پر همدې لارو نشي مواد کاچا کړي.
دوه کاله کې په غزنی کې چارس پریمانه کې روسیو خپل طالبانو ته زمینه برابره کړې چې دغه کښ خلک وکړي. طالبان دغه چارس کاچا کوي او امنیت دی نشي او هغه ساحې نه امن دي په کې دی سکور تیری زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي او هغه ګټه هم غټ عاید د دوی ته، ځکه دغه هلمند ته چې اکثره وخت له جلال آباد له دغو ځایو چې په موسران کاچاکي را باري د امنو ولسوالیو کې دغسې تېرېږي طالبان یې په کاچاک تېروي.
طالبان او مشرتابه یې په داسې حال کې د نشه یي موادو کښت او تولید ته په زمینې برابرولو تورنیږي چې څه موده مخکې د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته په خپل یوه لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز ترناکو چې په غزنی ولایت کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د بریدونو په اړه راپور راوورو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهر کاروان خبرونه اورئ. اوس په دې اړه راپور لرو چې یو موتاد په کال کې څو روغ خلک په نشو باندې اخته کولی شي. په اوسر ډول یو موتاد په کال کې و روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ادارو سروې او په افغانستان کې د دوی څېړنې ښیي چې یو موتاد په کال کې 2 روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس روغ خلک په نشو اخته کول په هر هیواد کې جلا عوامل لري، خو په افغانستان کې یو عامل دا دی چې دلته معتادین د منفي سیالۍ له خاطره روغ خلک نشو ته هڅوي. په دې اړه مرسلی نصره راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي. حمید الله د هغو پخوانیو ورځو کیسه کوي چې د خیاطۍ دکان یې درلود او له دې لارې ځان او کورنۍ ته روزي پیدا کوله، خو اوس چې په نشو اخته شوی هم دکان ځینې پاتې شوی او هم یې خوښۍ له ژوند څخه کډه کړې ده. حمید الله د نشئی موادو له امله نه یوازې دا چې ځان یې بدمرغه کړ، بلکې خپلو شپیتو دوستانو او مشریانو ته هم ستونزې جوړې کړې.
زه خپل خیاطي مکول نشه مکول نو دنجوالان به راتله بې عمله یو ورځ یو راغی ول مثلا دغه رقم مشکل لرم نو ما وسل من لسه دغه واس کو مشکل دي برطرفه کړ دغه دا واس کول په داسې به بیا راغی بیا ما بیا ور پیدا کی پیسې راکړه یو څه واز ما لیم سمو د پیسو په خاطر نه دغه مثلا ځان ترانی مود د سود له ول د سود له ما سره رانس د بو سو ځان ترانی س ان ویل چې دا غو چې ام پیسې دالو ام زما مل را کوی ام خپل عمل
ایتاد د کنټرول وړ ناروغي ده، خو که متاد درملنې پر مهال او یا تر درملنې وروسته پوره ونه سارل شي نو بیرته په نشو باندې اخته کیږي.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت څرګندې کړي چې په هیواد کې بیکاری، نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی، په تفریحي ځایونو، سړکونو او کوڅو کې د معتادینو راغونډېدل هغه عوامل دي چې روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي په نړۍ کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې سروې او د افغان دولت څیړنې ښیي چې یو معتاد په کال کې ورو خلک په نشو باندې اخته کوي.
یک فرد معتاد سالانه میتونه نظر به
د ترسره شوی سروې او څیړنې لمخې یو معتاد په کال کې ور روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د مخنیوي لارې دا ده چې له درملنې وروسته باید یو معتاد ته په ټولنه کې ځای ورکړل شي، کار ورته پیدا شي، ټولنه او کورنۍ ومني او مرسته ورسره وکړي چې بیرته په نشو باندې اخته نشي. که د کار زمینه ورته برابره نشي، عواید ونه لري او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي ورته دوی درې ورځې وړیا نشه یي مواد ورکړي، نو داسې کسان به ضرور بیرته په نشو اخته کیږي.
د افغان دولت او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا آینل ګډه سروې ښیي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشو باندې اخته او د نشو له امله زیانمن شوي دي. که څه هم په تیرو 3 کالو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده شوي، خو د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د ډیرو معتادینو راتګ دا ښیي چې د معتادینو شمیر 2 برابره ډیر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره په 7.5 FM څپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس په دې اړه معلومات درکوو. هغه معتادین چې ځانونو ته نشه یي مواد پیچکاری کوي ډیری په سرطان اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د ګڼو ناروغیو ترڅنګ د سرطان غوندې خطرناکې ناروغۍ سبب هم ګرځي. دا چې نشه یي مواد ولې د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي، څه ډول معتادین ژر د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترناک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې څه ډول نشه یي مواد د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي.
ټول مخدره مواد د چرسونه نیولې پس هغه تر شیشو ټابلیټ کو نورو پسې مجموع کې دوی کېدای شي چې مختلف سرطانونه مېسر وړي. مثلا خلک چې هیروین دودهی په اول قدم کې راځي سګوت، نو دا سګو سرطان مېسر وړي. هغه متدین چې پچکاری د لارې نه اخلي زګر لویږي په مخ کې په سرطان وړي. کوم متدین چې مخدره مواد د ازمی سیستم اخلي که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مثلا مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان رامنځته کوي.
ولې دغه مواد د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي؟
هغه خلک چې د پچکاری د لارې نه مواد مخدر زرقي، نو د ځیګر هغه نظم، د ځیګر هغه میتابولیزم، د ځیګر یو عمده وظیفه چې ډیټاکسیفیکیشن یعنی دفع د زهریاتو ده. کله چې هغه اجنبي مواد وجود داخليږي، اول خط د وجود ځیګر ده. ځیګر مقابله کوي، مجادله کوي، هغه ښه مواد او بد مواد سره بیلي، هغه ښه مواد جذبیږي، بد مواد رفع کوي. نو کله چې مخدره مواد اخلي، اولین شی چې د ځیګر هغه ډیټاکسیفیکیشن یا د زهریاتو د ویستلو وظیفه لري هغه مختلی. کله چې مختل شو، ناپاک مواد وینې ته داخليږي او د سرطان باعث کیږي. او بل هغه خلک چې مخدره مواد سګور لري نخلي، نو دغه د مخدره مواد سره یو کاربن مونو اکساید زیات ده، او زمين کې هغه داخلي والفونه چې دا تبادله د غازات منستر روړي، دا هغه متاثر کله چې متاثر شو، یو په وجود کې اکسیجن کمیږي، بل سږي نشي کولای چې په نورمال شکل سره د وظیفه د تبادله د اکسیجن مختویسي، نو دغه لرنه سږي په مختلف امراض لکه مثلا برانشکتاز ورته وي، برانکایټس ورته وي، چې ډېر پیشرفته شي د سرطان او ډیر سرطان د سږي منستر روړي. هغه خلک چې معدې لرنه د هضمي سیستم لرنه، مثلا تریاک اخلي یا چار سختي، مثلا قرمه د چرس کې یا تریاک خوري، دا چې معده ته داخل شو، معده ضرورت ده چې دا هضم کی، دا جذب ته معده کې په کولمو کې د جذب ډیر مشکل ده. دا پروستاتیزم یو حرکت دی چې مواد کتر ټلکی او غیته مواد دغه د پروستاتیزم حرکت هم ضعیفی کیدیش چې په سرطان دی وړي. ځینې خلک د مخدره مواد مقت دلارې نه اخلي، دا مختلف سرطانونه د مقت دلارې نه پیدا کی. ځینې معتادین مثلا چې رګم پیدا نشي، یو قسمت د جلد تخریشي او مخدره مواد پیچي د هغه وینې د جذبېږي، د کیدیش مختلف سرطانونه د جلد پیدا کی. بل څوک چې مخدره مواد اخلي، دوی په اول مراحلو کې ډېر د جنسي اړیکې ته ډېر تمایل پیدا کی، د کیدیش مختلف جنسي امراض لکه سیفلیس لکه ایستیای او نور مشکلات ورته پیدا کی چې دم کیدیش په سرطان بدل شي. د بل طرف نه د مواد غذایی په درست شکل سره نه اخلي، هر څو پیسې چې پیدا کی د مخدره مواد پې اخلي، درست پروتین درست شهم در نه اخلي، نو ایدر وجود هم ضعیفیږي ورځ په ورځ. مثلا یو وړوکی زخم د معدې، چون ایدر مقاومت کدکی کدی شي په سرطان بدل شي، یو وړوکی زخم په کلمو کې کدی شي په سرطان بدل شي. علت دا ده چې دا کاملا انرژي هغه کوم چې ورځنی ضرورت دی یو شخص ته د نشي اخیسته، په زمین کې یو وړوکی مشکل ته په سرطان ورته بدلی.
څه ډول معتادین سرطان ته نسبت نورو معتادینو ته ډیر مساعد دي؟
ډیر هغه مواد چې د پچکاري د لارې نه اخیستل کیږي، یعنی اول کاندید در زیاد سرطانو تا خصوصا در زگر سرطان او خصوصا مختلف امراض در رگونو. اگر متعدین چه مواد در پیچکاری در لاره نخلی، نو دا مثلا یو گرام شخلی یو گرام بینه در داخلی گی، ایس زایاد نلیدی، مستقیم طور سیستمون متاثرکی، خصوصا زگر، خصوصا پانقراس، خصوصا صفرا کسوله، دا اگر ارگانون دی چه دا مخدر مواد مستقیما دبانه بد تاثیل داری. بل ارپسه کدسی کتگوری که سوک چه مخدر مواد دوت لاره نخلی، دا دیر ارتا خطرناک دا و دیر کاندید دا سرطانو لپر و دا سگ نور امراض دا.
کله کله څو غنی ناروغي ډاکټران حیرانوي چې د کومې وی علاج وکړي. احتیاط او سرطان دواړه ناروغي دي، آیا احتیاط د سرطان درملنې مخه نیسي او که سرطان د احتیاط د علاج مخه نیسي؟
زیات د خلک دي چې سرطان دي د په مواد مخدر راځي، مثلا یو نفر د کولمو سرطانی، د ځیګر سرطانی، نور تبلیټونه درد په تاثیر نه کې مراجعه کې تاریخ ده، هغه تاریخ چې استفاده ګور پسې په روین ویروین اخر سرحد پچکاری در راځي. داسې خلک مشته چې اول مخدره مواد استفاده کوي، نو بیا وروسته د مخدره مواد استعمال په نتیجه کې د سرطان اخته کیږي. زما په نظر اول باید دغه مخدره مواد د دې تداوی شي چې دې یو مشکل حل شي، د ورسته سرطان سره د ډېر خکولې شي جنگ او مقابله وکړي.
له ډاکټر واهلا کوشان څخه مو واوریدل چې نشئی مواد ولې د سرطان د ناروغي لامل ګرځي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1299 منځنۍ صفو خبريږي. او اوس د خاطرې وار دی. د روزګان ولایت سات محمد و کال کیږي چې نشه کوي، له نورو نشیانو سره اوسی کی او کور ته نه دی تللی. دی وایي چې تر نشي مخکې غښتلی بدن درلود، خو اوس وزن پر نیمایي درېدلی دی. دا چې دای والی په نشو اخته شو او له کوم ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
زه په وټای کې وم، هلته شرطوب له جرطوب شپې مې بیا تللی وم بالا، خو هلته په وټای کې به انبالانو چرس وله، کذا کذا تاریاک وله، نن چرس وله، کذا کذا کې په مختار شولو بالا. یو وخت یو وخت به ما هم چرس سره وله، زه به تاکه چې بله شباس ولم، د یته د تورې ته به چې برالم چې وبه مې کتل مر وختي د یته کور و بالا، به عملیا ناست و، زه به م ورته راغلم یو دم دوه به م سره وله. په دغه رقم زه په اخته سولم. دغه شپږ اووه کاله کې ما پنځه شپې سره پسې کور ته نه دي کړي. نن پر دې کوله باندې بېده سوی، سبا پر هغه کوله بېده سوی. نو ساعت دغه تاوان کړی دی چې اول پلا خود لغونه پا سرات کبی سرات برابر برای چه عملی سرات پا باکنی برای نو دی روم روز پا روز لویش نو برای کمزوری کش برای دی از دو دریش چه پا خود پر لر لانس کلده تای پاک من چه پا خود پا جوان سر دی دی ناولی عمل سوا ساکی بایش ما تو گوری تر ما کده که عملی موتاد پا دی عملی آنه که داغونه موتاد نو پا خواه ما تا دا کده که چه بار نرکه ولی کده چه بس دا سره گرز کده از پای گرز
دا آزادی راژیو درنو آوریدن کو دا دی دا زهر کاروان خپراونی و روستی برخی تا رو رسیدو او پا دی برخه که بیا هم دا پخواه پشان ستاسی لپارا یو پس رپور دراما لرو دا درامه کیسه دا سیده چه عایشه لخپل لور نازنین سره پا کور که ناستوی چه پولیس ورزی پولیس ورتوائی چه ستاسی کور دا حکومت لخواه زبط شوی او تاسی باید جر تر جره دا کور خالی کری دا چې پولیس ولی ل عائشه دوی کور سرکاری کړ اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به پر ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده سلام علیکم
و علیکم سلام
سړیا نن ولې دومره ناوخته راغلې
څه کارونه مې وو په هغه بوخت شوم
ښه ښه شو چې راغلې تر اوسه پورې په وسوسو او اندېښنو کې ډوبه ومه
د څه شي وسوسې او اندېښنې دې درلودې
ما ویل داسې نه وي چې خدای مکړه پولیسو نیولی یې
تر اوسه پورې خو شکر دی پولیسو نه یم نیولی وروسته نو خدای خبر دی تا ته د پولیسو خبره څنګه در په یاد شوه
په راډیو کې وویل چې پولیسو د نشهیي موادو ډېر قاچاقبران نیولي دي
نو نیولی به یې وي ته یې څه کوې
و سړیا زه ډېره وېرېږم
له څه شي څخه وېرېږې
له حکومت څخه وېرېږم
له حکومت څخه ولې وېرېږې
ته خو هم د نشهیي موادو د غم لړلی کار کوې داسې نه وي چې خدای مه کړه تا هم یوه ورځ ونیسي
بې غمه اوسه اندېښنه مه کوه نه مې نیسي
نو کوزه خو هره ورځ نه ماتېږي داسې نه وي چې تا هم ونیسي
اندېښنه مه کوه هېڅ خبره نشته
شکر دی اوس هر څه لرو پیسې کورونه موټرونه که خدای مکړه تا حکومت بندی کی زه او ماشومان به مې څه کوو
په دې خبرو پسې مه ګرځه هیڅ هم نه کیږي
دا اندېښنې یوه ورځ نه ده چې زه دې کور ته راواده شوې یمه دغه اندېښنه راسره ده اوس مې بیخي اعصاب خراب شوي دي
نو څه کار وکم اوس په دې کار کې ښه بلد شوی یم
هېڅ کار مه کوه شکر دی دومره ډېرې پیسې لرو چې زموږ لمسیانې هم نشي خلاصولی
هو پیسې خو ډېرې لرو نو ته څه وایې چې څه وکم
زه وایم چې اوس نو لږ آرام وکړه او د خپلو اولادونو تعلیم او تربیې ته پام وکړه ته خو اوس سهار وختي له کوره وځې او د شپې ناوخته کور ته راځې اولادونه بیخي وینې نه
او داسې خو ده په بیکارۍ کې هم د سړي زړه تنګېږي
چې زړه دې تنګېږي یو حلال کار وکړه کارونه خو کم نه دي
یاره ښځې ته هم سمه خبره کوي ټول ژوند مې په ستړۍ او منډو کې تېر کړو نور نو زه هم ستړی یم خو دا داسې کار دی لکه قمار چې څوک یو ځل پیخته شي بیا ځان نشي ځینې خلاصولی
خیر دی ته کوشش وکړه خامخا ځان ځینې خلاصولی شي
ښه سمه ده د تریاکو دا یو کاروان چې واستوم نور دا کار پرېږدم اوس خوشحاله شوې
هو خوشحاله شوم
ګوره بیا ونه وایې چې په ما ګرانه نه یې
پوهېږم چې در باندې ګرانه یمه خو نه پوهېږم چې د تریاکو دا کاروان به څنګه شي خدای دې خیر راپېښ کړي هره ورځ ډېر بد خبرونه اورم
ګورونو لطفا نظم مراعت کړئ ښه سر انوال صاحب خبرو ته د دوام ورکړه
مننه قاضي صاحب جناب قاضي صاحب صمد خان شل کاله کېږي چې د نشهیي موادو قاچاق کوي له دې لارې یې 2 میلیونه افغانۍ کورونه او موټرونه پیدا کړي دي
هو په هغه خبره دې پوه شوم اخري خبره وکړه
زه له محکمې څخه دا غواړم چې حاجي صمد خان د عبدالله خان زوی دی 18 کاله زنداني کړی شي او شتمنی دی هم ضبط کړل شي
لطفا نظم مراعت کړئ چې محکمه حکم صادروي ته حاجي عبدالصمد د حاجي عبدالله زوی د نشهیي موادو د قاچاقو په جرم 18 کاله زنداني شوې او ټوله شتمنی دې هم ضبط شوه
قاضي صاحب زما موکل یو غوښتنه لري هیله ده وخت ورکړئ
قاضی صاحب ما ته یو بل چانس هم راکړي ایله ده چې زما په باره کې یو ځل بیا غور وکړي
تر دې مخکې دوه نورو محکمو هم دا حکم در باندې صادر کړی دی دا آخري محکمه ده خامخا به زندان ته ځې او ټوله شتمني به دې هم سرکاري کېږي
ورشي چې په دروازه کې څوک دی. سما د مورې داده ورځمه. دالیس کی تو حال مقال دی خوان میان تو میشه که یه چی بندی دی نپویگم چی بیاد سکی ساده نازنین لوریه دروازه کی تو کو
موره پا دروازه که پولیس دی
تو شای پولیس دی
هو یا وردالا پولیس راغلی دی
خدایا فضلو که ده تشی لپارا راغلی دی
وای چه کور خالی که
تو شای کور کور ولی خور خالی کو
وای چه ستاسو طول کورونا تر دیو دوستا دو حکومتی زکه چه پلار دیده نشهی مواد قاچق برده
اوف خدایا اوز با تکو
موره حکومت خدا کور زمونگ سخوا خیز بابا کلا رازی
لوره بابا دیجر نرازی اتلاس کالا بنوی
نو پوک چیری زو
نپویگم چه چیری بزو دادی دی پلار دیلاسا تو واره میورتو ویل چه دا غم لڑالای کاربار پریگ دا خوز ما خبری اونه منالا نپویگم چه زو دا وار بچیان با می چکو
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د دیونی د زهر کاروان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.